سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پیل په خبرونو کو. په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړ چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شل تنه مړه شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس قریشي بدلون پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپارو چې د هغو له منځه 15 تنه ژغورل شوي. دا پیښه نن سهار د مومندري ولسوالۍ په باسل سیمه کې شوې. د مومندري ولسوال سهار وویل د 9 تنو مړي موندل شوي خو هڅې روانې چې نورې هم وموندل شي. د سیمې اکثر اوسېدونکي د پلونو د نشتوالي له کبله د کلیو ترمنځ د تګ را تګ لپاره کیمو او کوچنیو کښتیو کار اخلي. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت ښودلی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي نو باید په نړیوالو غونډو کې د دوی مخه ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي د روانې جون میاشتې په 13مه به د سرمنشي انتونی ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. طالبانو ویلي ښایي د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د کرکټ د 2023 نړیوال شل اوریز جام سیالۍ به نن د امریکا او کاناډا په مسابقې سره پیل شي. دا دوه هیوادونه د کرکټ په لوبو کې پخواني سیالان دي. دواړه ګاونډیانو هیوادونو لومړی پلا په 1934 کال کې په لومړني نړیوال جام کې ګډون کړی. خو وروسته په شمالي امریکا کې د کرکټ لوبه پیکه شوه او پر ځای یې په نورو هیوادو کې زیات دود شوه. د متحدو ایالتونو او کاناډا سیالي د ټیکساس ایالت په ډبلس ښار کې کیږي. دا د نړیوال شل اوریز جام پیلنې لوبه ده. افغانستان په دغه جام کې په سی ګروپ کې له کوربا ویست انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پاپا نیوګینی سره یوځای کیږي. د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګانډا سره ده. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلې دي. د قمندانۍ زیاته کړې وژل شوو کسانو غوښتل چې په دې ولسوالۍ کې پر پولیسو برید وکړي. د ایران خبری آژانسونو د پولیسو په قول ویلي دغو دوه کسانو د الله اکبر په نارې د پولیسو د ګزمې په لور برید وکړ خو پولیسو په ځوابي برید کې وژل شول. ایرانی رسنیو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي چې حمله کوونکي په کومه ډله پورې تړلې دي. د امریکا ولسمشر جیو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیل لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي سازمان یادوي. د متحدو ایالتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو بیان کې دا پلان تشریح کړ او وی ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرائیلي ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلي بایدن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شوو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنۍ ته وسپارل شي او د ورځې پر 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې د ازادي رادیو خبرونه او نور راپورونه په ازادي ویب پاڼه باندې واورئ او وګورئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې په ننګرهار په مومندري کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. په دغې کښتۍ کې یو کس چې سپور و او ژغورل شوی دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مشکلاتو له وجې ممکن ډېر کسان راکېناستلو هر یو ځان رسی خپل هدف ته نو دغه بره ساحه ته ګوره دی نیمه شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبه تېرېدونه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کشتۍ نه نوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
نور راپورونه به هم ولرو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو در ټولو نقص شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. له غزې به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې د امریکا ولسمشر د اوربند او د یرغملو د خلاصون لپاره څه ډول وړاندیزونه لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږیست په ټول افغانستان کې کولای شي زموږ پروګرامونه واوري. همدارنګ د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس به هم ورزو اول مطلب ته زموږ همکار دغه د ننګرهار پیښه تعقیب کړي ده. هلته د مومندري په سیمه کې په یو سیند کې شاوخوا شلو کسانو ته د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتي. دا چې جزئیات څه دي له خپل همکاره به یې په اړه باندې واورو. مهرباني وکړئ.
سانزه صاحب د مومندري لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال محمد اجمل شګیوال سوشي بیوډان د ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې تر دې د مدولسي خلکو په همکاري باندې نه جسدونه او لسته پیان چې د لسینه راوستل شوی دی او د نورو د پیدا کېدو هڅې روانې دي. دا وایي چې دا پیښه چې دا دا د مومندري ولسوالۍ د باسول او د بیلی ترمنځ چې کوم سیند دی په دغه سیمه کې رامنځته شوی سهار 9:30 بجې او په دې کښتۍ کې و چې ټول 15 کسان چې و سپاره و نوموړي وویل
نن سهار 9:30 بجې د بیلی په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلی ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیند پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه او دغه نه را پدې خوا د زمنګ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسی خلک هم سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو نه شهیدان راوستل دي سیند نه او لس نفر زخمیان راوستل دي.
سنګزې صاحب له دې نه وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلو چې په پیښه کې 40 تنه وژل شوي دي او دام ویل شوی چې په وژل شویو کې خزی او ماشومان هم دي خو دقیق شمیر نه معلوم شوی. خو د ننګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست بیړنۍ پیښو ته د رسیدو د څنګ د مسؤلینو له قوله ویلي دي چې په لومړنیو راوستل شویو جسدونو کې یو نارینه یو ښځه دوه لکان او یو انجلۍ هم شامل دي. دوی د هم ویلي چې ژغورل شوي لس تنه چې دي دا ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ ښودلی دی. د ډوبې شوي کښتۍ نه یو تن ژغورل شوي شیرزاد احمد خیل ویلي دي چې په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کېناستلو له امله دغه پیښه رامنځته شوه. باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یو ویډیو پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې وایي
مشکلات الوجه ممکن ډیر کسان راکین اصلو هر یو ځان رسی خپل هدف ته نو دغه بره ساحه ته ګوره دی نیمه شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبه تېرېدونه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډیر څه همداسې کښتۍ نه نوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د مومندري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالمجید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته په سیمه کې چې دی خلک نږدې هر ورځ د بیلی لکلی نه باسول خواته اوړي مړی ژوندی لري. ان ځینې خلک د باسول خواته پوله پټۍ لري د هغوی کې د کښت د کرلو لپاره اوړي او دوی چې دی دوی وایي چې په سیمه کې پل جوړولو ته ډېره جدي اړتیا ده ځکه د پل د نه موجودیت له امله خلکو له کښتۍ نه استفاده کوله. نوموړي وویل
دغه ساحه کې چې د پل ډېر ضرورت دی موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپل مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نه شي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښې بیا تکرار شي.
سنگزی سب دنگرار گوشتی لالپوری مومندارا و دغشان دی سود دی آغا ولسوالی دی چی دا دو کنر دسین اوگدو کی پرتی دی اپلون نلری دا اوختلو را اوختلو لپارا پزینو ساخو کی خلق لطوپانو او کچنی کشتوی اون استفاده که چی واولی را واولی سو کلولان دیم پا مومندارا کی ور تا پی خرامان سشوی و چی وش مرکسان پا کی ملشوی و پا دی موسم که چی وست وولی دی دا دو کنر سین و دا کابل سندون چی دی دا کچه لوری گی چی وقت نا وقت دا دا دا
ډیر مننه کوم او موردل چې د نګرال په مومندرو کې په سیند کې یو کښته چې خلک انتقالول ډوبه شوې ده او د طالب چارواکو په خبره چې لږ تر لږه شلو کسانو ته پکې مرګوب لا اوښتې ده. تر دې دمه د طالبانو د چارواکو په خبره چې د نهو کسانو مړي له سیند را ایستل شوي او د ځینو نورو چې لا هم پاتې دي د غدۍ را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. یو شمېر هم پکې ژوبل شوي دي. د دغې پېښې په اړه باندې د ازادي راډیو په راتلونکو پروګرامو کې تاسو ته تازه جزئیات درکوو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورسته لغه چې روسیې د افغانستان لخوا د سیمې ثبات ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اندېښنې پر ځای بولي. د روسیې د دفاع وزیر له افغانستان سره د تاجکستان پولې د ټینګولو پر تاکید سره وویل د منځنۍ اسیا په سیمه کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې بېلابېلو چارواکو ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هېڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
له افغانستان څخه د سیمې ثبات ته د احتمالي ګواښونو په اړه د روسیې د اندېښنو له څرګندولو وروسته د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي لرې نه ده چې په افغانستان کې امنیتي بې ثباتي سیمې ته هم خپره شي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
که تر یوه کاله وضعیت همداسې دوام وکړي، امنیتي بې ثباتۍ او ننګونې به رامنځته شي او ټول ګواښونه له افغانستانه رامنځته کېږي او په افغانستان کې کېږي او په سیمه او تر سیمې اخوا به امنیتي بې ثباتي رامنځته کړي.
بل امنیتي کارپوه اختر راسخ د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل
روسان د داعش خراسان او د تاجکستان د جهادي ډلو نه ډېر سخت خوف لري چې هغوی به دغه سیمې ته ور داخلېږي او دا سیمه به ناامنه کوي. نو د دغه ناامنۍ له ادرسه دی چې روسان غواړي چې د تاجکستان او ازبکستان د خپل دغه کرښې چې د افغانستان سره دي د دغه امنیتي چارې په ډېر دقیق توګه وڅاري او د نظامي قوت له ادرسه یې په دفاع کې وساتي.
د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه مسکو ته نږدې د کنسرت په یو تالار برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنو. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې هیواد د دفاع وزیر اندري بیلوسوف ویلي په منځنۍ آسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. په خبر کې راغلی نوموړي د مې په 1 د قزاقستان په المتا ښار کې د ګډ امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې وضعیت د سیمه ییز ثبات د تامین لپاره د تاجکستان سره د پولې د ټینګولو او د نورو اقداماتو اړتیا په نښه کوي. اندري بیلوسوف زیاته کړې چې یو شمېر افراطي ډلې په افغانستان کې ځای پر ځای شوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو افکارو د پراخولو په هڅه کې دي او له دې هېواده بهر د ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په ډېرېدو دی. دې سره هم مهاله د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني مشر احمد ضیا سراج د مې په 10مه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مرکز یا CTC سره په یوې مرکه کې ویلي القاعده اوس په دې حالت کې ده چې افغانستان د خپل قوماندې او کنټرول مرکز وګرځوي او القاعده او نورې ډلې اوس په افغانستان کې د ودې امکان لري. وم غوښتل د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هېڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي او دغه شان په دغه هېواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت یې هم رد کړی دی. افغانستان او تاجکستان 1350 کیلومتره ګډه پوله لري او تر دې مخکې د تاجکستاني چارواکو په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هېوادونو هم څو ځله د افغانستان له خاورې دوی ته د احتمالي ورپېښو ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د یادونې ده چې روسیې چارواکي په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه متناقضې څرګندونې لري. د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او ورسره اړیکې جوړې کړي. له دې یوه ورځ مخکې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک وبلل او ویې ویل مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقص شوی مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا هغه نقص دی چې په نړۍ کې ساری نه لري. اخو زده کړو یو شمېر محروم نجونې هم وایي دا چې د زده کړو قلودي اخیستل شوی رواني فشار سره مخ دي. نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز لګولی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 500 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو، د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لورې د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کېږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟ د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقصوي شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
اوس په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو لوړ نقص د نجونو د حقونو نقص دی چې له زده کړو محرومي دي. د هغه نقص دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. دوی د نجلۍتوب له امله له خپل اساسي حق له زده کړو محرومي شوي.
اغلی اکبر وایي دغه سازمان مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د نقص یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کړې وه چې په کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله اجباري ودونو ته د دوی اړ کېدل او له امله یې ترمنځ د ځان وزنې د پیښو زیاتېدل، د بېوزلي او جبري کار او له دوی د جنسي استفادې او په نظامي برخه کې د ګټې اخیستلو موارد شامل دي. هغه ادعا وکړه چې طالبانو په تیره کې رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو محروم یو شمېر افغان نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل سوی له رواني فشارونو سره یې مخ کړی دي. د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه خاينجنې چې په کلی کې ژوند کوي د کورنۍ له خوا نه قربان دي روحي رواني فشارونه راغلي دي او دې ته اړتیا لري چې باید وادونه وکړي. دې انجنې د سولې د لسیا واري واري انجنې په کلی کې دا اوسېدلې وادونه کړې دي څنګه ته واده کړې دي ژوند ورته تریخ کړی. د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله انجنو په کور کې ناستل او دې انجنو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر سره د انجنو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو د دروازې پرانیزي.
نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو کارپو او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقونو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې ماشومان ژوند خوندي شي باید انجنونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي. طالبان پرې باندې کار وکړي چې وطن اقتصادي حالت او ځان بسایینې لپاره ډېر کار وکړي. هغه نهادونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغوی ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو، د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي. مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د مې په 1 وویل چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کړی، حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ په لومړی ځل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یعنی د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې نمانځل کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له دغې واده کډه شوې د ماشومانو د ادبیاتو یو شمېر لیکوال وایي اړتیا ده چې په تبعید کې هم په یاده برخه کې فعالیتونه ونه درېږي او د امکان په صورت کې تر یو چتر لاندې کار وشي. دوی وایي که څه هم حضوري غونډې او په یو ځای راټولېدل په سخت وي، خو په خبرې د ټولنیزو رسنیو او آنلاین غونډو له لارې دا فعالیت ممکن دی. نن د جون لومړی په ډېری وادو کې د ماشومانو د ورځې په نوم نمانځل کیږي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د ماشومانو د ادبیاتو یو شمېر افغان لیکوال اندېښنه لري چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او له دغه هېواده په ډېریو برخو کې د کادرونو په کډوال کېدو سره د ماشومانو د ادب په برخه کې رامنځته شوی نسبي پرمختګ بیا ټپ نه شي. یو شمېر دوی وایي اړتیا ده چې په تبعید کې هم په یاده برخه کې فعالیتونه ونه درېږي. فرانسې ته کډه شوې ماشومانو ته د کیسو لیکوالې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل:
به نظر ما اگر کسایی که د تبعید کار میکنن قانون مشترک را بسازن،
زما په نظر هغوی چې په تبعید کې کار کوي که یو ګډ بنسټ جوړ کړي چې لیکوال تر یو چتر لاندې راټول سي. دا سمه ده چې هر یو په بیل هیواد کې دی او هر خوا ویشل سوي، خو موږ کولی سو د ټولنیزو شبکو له لارې دا کار وکړو.
اجتماعی میتونیم که همین کارو بکنیم یا قانون بسازیم.
اغلی تحسین وای په دې توګه به لیکوال خپل فعالیت ولري، کتابونه به چاپ شي او افغان ماشومانو سره به اړیکه نه پرې کیږي. لندن ته کډه شوی ماشومانو ته د کیسو لیکوال نورګل شفق هم د ماشومانو ادبیاتو ته د کار په دوام ټینګار کوي. په خبره یې هغه کپ منفرد ټول وی یا هم تر یو چتر لاندې
که وطن کې ټول وو بیلابل بنسټونه په بیلابلو ډولونو باندې سره لګیا وو، کم منفرد وی او کدی و چتر لاندې وی کار دی وشي کنه ماشوم ادبیات ته چې کار روان وغه دی نه دري یغه دی وشي.
تغلی شفق وای د چنن سبا کډوالې ډیره شوي او په بهر کې افغان ماشومان د خپل مورنۍ ژبې د هیرولو لاندې خني سره هم مخ دي. د ماشومانو ادبیاتو ته کار ډیر مهم دی. د غوښتنې داسې محل دی چې د ویکیپیډیا ویب پاڼې د معلوماتو لمخې نن د جون نمره نیټه په شاوخوا 500 هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په توګل منزل کیږي. لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان چې ماشومانو ته یې ګڼ شعرونه لیکلي او دا مهال هم په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د ارزښت په اړه وایي:
د ماشوم ادبیات د ماشومانو لپاره کتابونه که شعر وي که کیسه وي که ډرامه وي، د ماشوم د فطرت او د دوی د مزاج سره برابره چې وي هغوی لپاره ډېره ګټه رسوي. او ماشومتوب چې دی د انساني ژوند د تهداب هغه لومړنۍ خښته یا لومړنۍ بنیاد دی.
د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست له 15 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په ډېریو برخو کې له افغانستانه د کادرونو د وتلو په بهیر کې په ډېر شمېر هغه لیکوال او د بنسټونو مسؤلین چې د ماشومانو ادبیاتو لپاره یې کار کولو هم بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول. د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه، د ماشومانو د ادبیاتو کور او مصور خپرندوی بنسټ په پلازمینه کابل او یو شمېر نور خپرندوی بنسټونه په ولایتونو کې فعال وو. دغه شان یو شمېر نړیوالې موسسې هم وې چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کولو. خو شته یو شمېر لیکوال او بنسټونه چې لا هم په افغانستان کې دي او په یاده برخه کې فعالیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د غزې د جګړې د پای ته رسېدو او د یرغمالو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لورې د اعلان شوي پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر ښوولی، خو اسرائیل وایي باید لومړی د حماس د حکومت کولو وړتیا پای ته ورسېږي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش د دغه پلان هرکلی کړی. د جګړې د پای ته رسېدو او د یرغمالو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي؟ له عصمت ساروانی تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یوه نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربان د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارۍ اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایدن په وینا درېیم پړاو هم د غزې د ترانګې د پراخې بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابته کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لورې حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکوي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنکړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایدن همداراز په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو وغوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې یې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده. دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایدن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل، په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناوو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربان له غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایدن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربان لپاره جو بایدن د نوښت هر کلی پترس کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د جګړې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربان د ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یوې ټینګې سولې لپاره ګټه واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه، رغونه او دښتې زرغونې شوي او د څارویو خوراک زیات شوی. په وینا یې چې په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالی ستونزه هم له منځه تللې. په دې اړه تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې څاروي لرونکي وای په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړي او څه چې پاتې وه هغوی هم د خوراک کموالي او نشتوالي په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل،
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوې وې په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګیاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچ شوي زیات وو. دغه مالدار خلک چې کوم دي، بانډوال خلک دي، څاروي واله خلک، غوا بزو واله، دغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمخ طرف ته روان وو، بچي به هم نه کول، فصل او نسل چې کوم دغه خراب شوی وو. دغه د وجې نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. مالدار خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوخت چې سکال د زیاتو بارانونو په برکت غرونه، رغونه او دښتې زرغونی شوي او د دوی څاروي هم په خېټو ماړه شوي دي. زلمه او عبدالحکیم،
اوس کال وطن ډېر آباد د بارانونو طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې اوبه هم بیږي او کمی چینې چې وچې شوي دي هغه هم بېرته راځي زرغون شوي دي او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډېر آباد دي او دې باندې الله رب العالمین ډېر موږ شکریا ادا کوو. زمونږ وطن د سکلې د بارانو د وجې نه ډېر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې اوبه دي، کمې چینې چې وچې شوې وي، کم ځایونو کې اوبه ورکې وي، هغه اوبه هم را پیدا شوې دي. نو د دې په وجه باندې مالدار خلک خوشحاله دي، مالونه یې ماړه دي. غرونه هغه غرونه چې بالکل د ګیا تمه تنه کېدله، سکه ډېر خش نه دي، ګیاګانې واخه پکې خراش نه دي، نو مالونه ماړه دي. هر قسم مالونه یو پر ځای کې چې
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څارویو لپاره خوراک پرېمانه دي، خو د څارویو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي، څوی څاروی له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین به وایي چې دوی اړوند وزارت او همکارو مؤسسو سره د مالدارانو ټول ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزي مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل رسولې او له زرګونو کورنۍ وي د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړی چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس خریشي بدلون په ایکس پاڼه ټویټر لیکلي، په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپارو. قریشی بدلون وروسته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د نهو کسانو مړي راایستل شوي دي او د پاتې نورو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. نن د جون لومړۍ په څه د پاسه 500 هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ داسې وخت نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان په تېره بیا نجونې له ښوونځیو او ګڼو نورو حقونو څخه محرومې دي او لا هم یو شمېر په شاقه کارونو باندې بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې له بېلابېلو ناورینونو تر ټولو زیات ماشومان کړیږي او زیانمنېږي. د کرکټ نړیوال شلووریز جام نن پیلېږي. د پایل لوبه به کوربه امریکا او کاناډا په تکساس کې وکړي. افغانستان به په سی ډله کې خپل لومړی لوبه د یوګاندا سره د ویسټ انډیز په ټاپو کې وکړي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربان په بدل کې د یرغمل او د خلاصون په خاطر د اسرایل لخوا سخت دریز ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې تلانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي.
د زهرو کاروان
تازه د رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواوري چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بو د نشټوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینه وو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 تنه نشه یي مواد وسوځول.
2 تنه مواد مشګر کړي دي. په دې کې هر رقم شان تاریخ ششه ګل هر شان دي.
دا چې د بیرته موتاد کېدلو یاري لبس رواني عوامل څه دي، په دې اړه مولا ارواپو متي الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې خانسولار یا روانشناس د موتاد هر اختلال تشخیص نکوی، نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یو ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړ داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، ګوري دلته نشته، له بل ځای راغلی و، هغه زړه کنډواله کې اوسېده.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشتوالي له امله بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل کښت څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخت کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوې چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تیره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشتوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسود په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشتوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing. There is a
delta di khatro aw narina aw asli ghtana aw bedi delta pasinduna ke aw bahi ki khol kali aw khatuno sar nadin khawl shwi chek natija ke da kokunar badil khasta kafi aw na rasidi delta basgaran pakal ke lazm ko khayawaz yaw dil aslakhli دوی په خا کوکنار کرل خووس پټاټي او لوبیا کری، خو د ډیرو اصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې کوم خدو سره خبرې وکړې، هغه ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل معنا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
کله افغانستان د زراعت سره کومه کیږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازینۍ شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یې، دا که بندونه جوړیږي، دا که هغه کیږي، دا که غرونه جوړیږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښت ته د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوالو دې ته خانې نه کړي چې راشي او په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار نه ده.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه و زو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې به بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطر
مال دې دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو غاپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رو دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشایی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول شوي نشایي مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشایي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور 1100 نفره هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشایي موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نشایي مواد سوځول شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې 2 ټنه نشایي مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشایي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادي رادیو ته ویل چې د نشایي موادو د جوړولو، قاچاقو او خرڅولو په تور 100 نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد مشګر کړی دي، په دې کې هر رقم شان تاریخ شیشه ګل خرشان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونو دا ګر شوي دي او دا شپږ میاشتې کې دا 2 ټنه دا شی مشګر کړی او 15,000 لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشایي موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم 2 ټنه نشایي مواد سوځول شوي چې 1.5 کیلوګرامه یې ښیښه، 40 کیلوګرامه یې هیروین، 130 کیلوګرامه ومان بوټی، 15,000 لیټره تیزاب، 1,000 نشایي ګولۍ، 480 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 491 کیلوګرامه تریاک دي. د هرات ولایت د ښاري محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوي غلام رسول وای په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشایي موادو د کاروبار په تور 1000 نفره محکمو ته سپارلي وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان درو پچ موج مخجرو چې او هغه خود دوی په حقوق الله کې د جزا ورکول کې د مکنی طرف ځخنی او مالونه د امیرالمومنین صفه ہدایت مکمل حرکو.
خود هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د لار نه خوخوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په خارونو کې نشئی موادو ته لاسرسی ډیر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته ویل چې د نشئی موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوی چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نشي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
په خار واټونو او کوچو کې د پرچون په بڼه د نشئی مواد خرڅول، د دې مواد اسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو وسیدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوی چې دې وضعیت په ټولنه کې بینظمی جوړه کړې ده.
اجتماعي ایجاد نموده
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښ د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشایي موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 2 کالو کې د کیمیاوي نشایي موادو په تیره بیا ښیښي نیول ډیر شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 ټنه نشایي مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلاد پودر وشی یا می خور جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلاد پا مری که نوام پا مور خوص خبیخ خبر نه خم خم مور
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو پیغنده سرمایه مطول او خرم.
دا نشایی موادو لزیانونو چخدش غورول لپاره دا زهر و کاروان اونی زخ پره و نواوری.
درنو آوریدم کو تاسو کولای سی چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 متره او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 منځنۍ چپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کیږي چې معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یاري لپس رواني عوامل څه دي؟ تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کیږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم ببیلی و هم زری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه مرده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد سو، کیدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دغه ناروغ ونسي کولی همدغه لپس کې مخدره مواد ستاپ یا ودروي، د ده استفاده نوره هم زیاته کې مکررن استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دومزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په سما او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، نه مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړي ده. مخدره توکی د شخص ته یو لکه ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د دل لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
د ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې بدلونونه راپیدا کیږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل بده کوشش کیوی چه یو دسی حالات که لخپل دوستان و عزیزان و کورنی سخه بیلسی چه مخدره مواد پا آسانی رول پیدا او مخدره مواد بیا پا آسان ترتیب بنده استعمال که ترسو دوی کورنی پیپونسی چه دا شخص د بیا ځلې د استفادې د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان په دې نظر دیسي د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بې غوري د بیا احتیاط لامل ګرځي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز را نسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، ترڅو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي ترڅو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانه ده تعقیبي یا حالو اب. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي، کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسي چې زه د دغه ستونزو سره مخ یم، او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلیفوني باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دي، هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند که وی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه، یا هم مراجعه مراکدو تا، یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا کی مخ کرده چه اغا معتادی، اغا باید تر درملن لنده راسی.
پا مرکه که مواب ریدل چه ارواپوهان وی ده درملن پر محال ده ارواپو بیغوری ده بیا معتاد که دو لامل کیگی.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم، اوز ما پا گادا میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی. اوهو دا ایرین چا کوئی؟ تا چه غواره چه ما موتاد که ها؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی. دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم چې ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهر و کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کته کیږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
تاسو څه خبره ده؟ ولې مولاره بند کړی ده؟
اجي صاحب دا نغنی ور خبره نه ده، دلته پوډری مرشه او خلک سیل کوي، عجیبه خلک دي لکه مړه چې نه لیدله.
ولې پوډری انسان نه ده؟ دلته رشه زه ورشم. وکیل صاحب دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و، په هغه زړه کنډوالا کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږ انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې، په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده، دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې، که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتم چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورته یې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو، د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو، دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم، یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري، داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجی صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیره بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي، که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي، که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي، او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسو وخت نه نیسم، خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.